ترنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مازیګر نه نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو ډلې څوارلس سوې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلې. بیا مو هم هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره په روانه نیم ساعته خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. رمدلای دی د فرا امنیتی چارواکي وايي په تیرو درې میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی.
د افغانستان تاکید همیشه پر دی و چې ترهګری موږ سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي او دې چا هم په ګټه نه ده. له همدې امله باید ټول په ګډه مقابله وکړو او پر وړاندې ودرېږو. موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه باندې.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټي ښار په یوه جمعات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چاودیدونکي مواد په جمعات کې دننه ځای پر ځای سوي و، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. دا پېښه په کوچلاغ سیمه کې چې د کوټي په 25 کیلومتره کې موقعیت لري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. اسلامي افغان اژانس او رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپله مولا هیبت الله د پېښې په مهال په جمعات کې نه و، خو وایي ورور په چاودنه کې وژل سو. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محیالدین خیرخواه نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې لس زره تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخواه د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی وی په ځمکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دښمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي، او هم په هوایی بریدونو کې 533 تنه وژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوی عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوی فاضل او د طالبانو د مالی او لوژستیکي چارو مسؤل مولوی صادق شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې ډېری یې په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار او افغان سوداګر دلاور عرب چې تازه له زندانه خوشي سوی له حکومت څخه غواړي چې د نیول کېدو علت وارزوي. ښاغلی عرب چې دوه نیمې میاشتې له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور په زندان کې تیر کړې، تر لوی اختر یوه ورځ دمخه خوشي سو. نوموړي نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې د پر ضد تورونه ناسم دي.
موږ باندې نه کوم شواهد او نه کوم ثبوت پیدا شو، هېڅ شی موږ پیدا نه کړي. حکومت نه غواړي زموږ د محکمه او څارنوالۍ نه دا غواړو چې زموږ موضوع تعقیب شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په همدې غونډه کې راغلی و وویل چې سوداګر باید په ناحقه ونه ګواښل سي. افغان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر مهال ویلي و چې له ښاغلي عرب څخه یې جعلي اسناد، پاکستاني تذکره، غیر قانوني وسله او زرګونه پاکستاني روپۍ ترلاسه کړي دي. زموږ غلازه د راډیو د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جموں او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان غوښتل شوي چې باید د جموں او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس د جموں او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه وکړه. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټه الوتکې استفاده شوې او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې یې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. سعودي عربستان تر اوسه د دې برید پخلی نه دی کړی. حوثي یاغیانو چې تر ډېره د یمن د پلازمینې سنا او نورو سیمو کنټرول لري په وروستیو میاشتو کې د سعودي پر وړاندې بریدونه ډیر کړي دي. په غبرګون کې د ریاض په مشرۍ ائتلاف هم د حوثیانو مرکزونه په نښه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری مانی وی چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ یو نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک که امضا میکسه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است.
خلی صدیقی همدارنګا د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ دا یوی هوکړې د احتمال پر موضوع د افغانستان د حکومت دریز نن شریک کړي. د ازادي رادیو خبريال د خبري کانفرنس ته ورغلي. ریپورت به درته واورو. دا به هم واوري چې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې څخه 14 یې د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب ګڼلې. ازادي رادیو د ټولو ولس نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې دي او له دې ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف فدرام ټیمونو د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د امنیتي ستونزو له امله به د هیواد په 9 زونونو کې د استقلال جشن هسې چې په کابل کې لمانځل کېږي ونه لمانځل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم دراوړو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ناوخته په کابل کې په خبري غونډه کې هغه واضح رد کړ چې ممکن د دې تړون په لاسلیک کېدو سره له امریکا سره د افغان دولت پخواني ټول تړونونه لغوه شي. ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک شي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات ترې اورو. افغان صاحب نور لتا سوورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ بدلون را نسی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ نوی تړون به ژمنې هغه ژمنې چې له افغانستان سره کړې دي یو ځل بیا تازه سي چې افغان حکومت وتوانېږي څو پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مجلس با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است و این به این معنا نیست که پیمانهایی که ما در گذشته امضا کردیم، پیمانهای استراتژیک، او ملغا شود. پیمانهای استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای عضو ناتو پابرجا است. هیچ تغییر در اون پیمانها به میان نخواهد آمد. منطق پیمانی که با حکومت افغانستان امضا میشه یک تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په لاسلیک کیدونکي تړون کې به اوربند کیږي، تاوتریخوالی به ختمیږي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره هواریږي او طالبان به سیاسي ژوند ته راګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ به نهم پړاو د سولې خبرې چیرته او کله پیلېږي، او دا معلومه نه ده چې د سولې ممکنه لاسلیک کیدونکي تړون به کله لاسلیک کیږي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې له کابل څخه د افغان دولت د هغه څرګندونو په اړه خبر کړو چې ویلي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. همدارنګ مدام واوریدل چې په د افغانستان وبخښي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د روانو خبرو او احتمالي توافق په اړه نظر څرګند کړی دی او ویلي دي چې تر اوسه پورې د دغه توافق جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، او دوی په تمه دي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې په جزئیاتو خبر شي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر عام افغانان وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ باید د همکاري ژمنې دایمي شي او ورباندې ډاډمن شي. دوی همدارنګه د هغه څه په اړه هیله مندي لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې خبرې اترې دي. ناجیه صافی پرې ریپورت لري.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. په رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ تیره ورځ د افغان سولې په اړه له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگټن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمیر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولې چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شتوه. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تعب لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی سي. دا د ګراهم تشویش
لنزی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر ټویټر خبر کړل. د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پای ته ورسید. دا لانه د څرګنده شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په کوټه ښار کې په جمعات کې هغه 14 غندل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور پکې وشل شوی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تر روسیا مالو مخالف دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
روسته له هغه چې د پاکستان په کویټي ښار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور په جمعات کې په یوې چاودنه کې ووژل شو، د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه پیښه وغندله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د وژل شو د هویت په اړه چې آیا طالبان دي او که ملکي کسان څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي پیښې مخالف دی.
موږ دغه حمله غندو. تروریزم د هیچا په ګټه نه ده، هر چیرې او په هر وخت کې چې وي او باید ټول د تروریزم پر وړاندې ودرېږو. موږ له تروریزم نه زیانمن یو، نو له همدې امله هر ډول تروریستي عمل چې په افغانستان کې دننه یا بهر کېږي موږ هغه غندو مخالف یو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې چاودیدونکي مواد د جمعات په منبر کې ځای پر ځای شوي وو. په یاد چاودنه کې د طالبانو د مشر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم وو، څلور تنه وژل شوي او 22 لمونځ کوونکي پکې ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هیبت الله هم پخوا یوه موده د یاد جمعات ملا امام وو. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وایي چې د دوی د راپورونو له مخې د ملا هیبت الله زوی په دغه چاودنه کې زخمی شوی دی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستان زال اوس هم په پاکستان کې دی.
پاکستان اوس هم له تروریستي ډلو رهبرانو یې ملاتړ کوي. که چیرې ملاتړ نه کېدی نو دوی به په ازادانه په هغې جغرافیه کې تګ راتګ نه کوه. نو دا مسله روښانه ده چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق نه دی.
دا چې اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکی شوي، آیا د طالبانو د مشر د ورور وژل کېدل به په دغه بهیر تاثیر ولري؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي
طبیعي چې تر یو بریده به د سولې خبرې متاثره کړي، خو زموږ تمه دا ده چې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل به د خبرو د بنبست لامل نه شي.
په 2015 میلادي کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ټکنۍ کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه دا چې دغه پیښه به د سولې بهیر متاثره کړي څه نه دي ویلي. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي دغه خبرې د سولې د بهیر د سبوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په خبره چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې 14 د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب ګڼلې. ازادي رادیو ته د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو ازادي رادیو د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. په 14 نورو کاندیدانو کې د ډاکټر عبدالله حنیف، اتمر حکیم، تورسن ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو ټیمونو له انتخاباتو وړاندې 16 د ټولو افغانانو لپاره اړینه بللې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولسو نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې 16 لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې 14 ټیمونه 16 د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
موږ ویل هر کله چې باعزت سولې او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي موږ له هر څه دا مهم ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي کپدې پوښم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي غوره بولم چې لټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په وسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د ښاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل
زموږ په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مسایلو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخابات پروسه هم زمانه ورسره تاخير شي.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکونه ته د سولې پر وړاندې لومړی تو ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعات مسول حبیب الرحمن پدرام ازادي رادیو ته په یاره داسې وایي
نظر مو یاس کوم دولت تللی
دوی زما نظر دا دی د لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولې تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه څوال سنمندان په داسې حال کې سولې تلومړی تو برکوي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د بهرنی چار وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د اتم پړاو خبرو ورسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. لدې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهور ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه تر سره شي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او موږ دل چی دا ولسمشر د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو لړلې څوار لسوی د ټاکنو پر ځای سولې لومړیتوب ګڼلې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښ پګنوي اوریدل شي. زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلده د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په شپږو زونونو کې د استقلال جشن هڅې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې و دغه لمانځنه د هیواد په وو زونونو کې د نندارتونونو په جوړولو او د ورزشلو په ترسره کولو وشي خو د ناامنیو له امله یوازې په کابل کې لمانځل کیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کندهار، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د امنیتي ګواښونو له امله پکې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو سلمه کلیزه د جشنونو په نمانځلو نن مانځل کیږي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د نمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د استقلال جشن یوازې په کابل کې نمانځل کیږي. د دغه کمیټې د دارالانشا مرستیال فریدون الهام د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما د هفت زون جشن داشتیم د هر ولایت
په پام کې و دغه جشن په وزنونه کې ول منځل شي. وختل مو دغه جشن د دریو ورځو لپاره د کمپونو نندارتونونو د ماشومان او د سرکس په جوړولو ول منځو خود امنیتی دلایل لامل نن منځل کیږي یوازې په کابل کې منځل کیږي.
خاغلی الهام د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د جشن د لګښتونو په اړه وویل تر اوسه 130 میلیون افغانۍ د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او ملي راډیو تلویزیون ته د دغه جشن د نمانځلو په خاطر ورکړل شوی دی. د خاغلی الهام په خبره د دغه جشن د نمانځلو کمیټې هم په دې برخه کې سبان د 100 میلیون افغانۍ لګولې دي. افغان حکومت د دغه جشن لپاره 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي خو د خاغلی الهام په خبره ممکن دغه ټولې پیسې ونه لګیږي. د دغه جشن د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخه په پام کې و چې د هیواد د استقلال د نمانځلو په خاطر د افغانستان بیرغ د فرانسې د ایفل او د دوبۍ پر برج خلیفہ ودرول شي خو د ډیر لګښ لامل زنه لاس پسر شو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه جشن لپاره د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د امکان تر حده زیار باسي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي
تمام نیروهای امنیتی هم از پولیس
د پولیس په ګډون ټول امنیتي دفاعي د کشف او استخبارات ځواکونو ګمارل شوي چې په همغه بڼه چې لازمه ده په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. اوس په مرکز ولایتونو کې چې خلک په واټونو کې وي او جشن کوي امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي.
سره له دې چې دغه وزارت د استقلال د جشن لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي، د چارو پوه یونس فکور وایي تر هغې چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته نه شي، د استقلال جشن به په ډاډمنه توګه ونه نمانځل شي. شاه امان الله په 1298 لمریز کال کې د خپل حکومت په لومړیو کې له برتانیې نه د هیواد خپلواکي اعلان کړه. دغه اعلامې د هیواد هغه 1.5 کلن محکومیت چې د 1999 میلادي کال د ګندومک له تړون سره سمون خوري ختم کړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې د راډیو لارې په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدلی شئ. همدارنګه په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه، رپورټونه، لا نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره موندلی شئ. ازادي راډیو .com د ویب پاڼې پته ده. ستاسو اسمسونه مې په وړاندې غوړېدلي. ګل زمان کمالزی د کونړ د مرکز نه وایي د کونړ خالواری ریاست څخه مننه کوو چې د اسداباد ښار یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت په ملي بیرغونو پوښلی. مولوي مفکر د پکتیا نوراباد نه وایي څو چې په افغانستان کې ټول خلک د اسلام احکام په سمه توګه عملي نه کړي سوله نه شي راتلی. د اتیکولا بارګزی په نوم د هلمند د ناوې نه یو دوست لیکلی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د لوړ رتبه چارواکو د افغانستان اړوند غونډه چې کړې دی ته خوشبین دي او دا به د افغانستان لپاره ګټور څه له ځانه سره ولري. دوستانو، اوس هم راځو د خبرونې وروستي رپورټ ته. دا ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له وبخې د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په اړه یې واصل وصال رپورټ راکړي.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا 30 لوبغاړو سره تړونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په معاشونو کې ځنډ لنډمهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې دغه تړون چې دوی سره شوی دی وروسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتې په ادارې په شتابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره ځنډېدلی دي چې دا به د روزونکي د راپور پر اساس باندې
له دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خاغلی یوسفزی زیاته کړی چې لوبغاړي د معاش ترلاسه کولو لپاره باید خپل فټنس، وړتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي، خو د کرکټ د برخې یو شمېر سرونکي بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغ وروسته د خپل نوې ایجنډا عملي کړي. ل دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغل مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغل مومن دی لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه، کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځای مصرف شوې ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم
مناسب پلان نه لرل شي کوم زینه کې باید کوم څومره پیسې باید په کوم برخو کې باید هغه ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي او یا هم بې ځایه دغه پیسې کوم کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جیبونه دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمود وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بېلابېلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
دوستانو پام دې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. بل نیم ساعته خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په سټوډیو کې دې له سره اوسئ.
تشکر از شما انصر.